موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یو ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 3 کاله، چا 6 کاله په خارج و داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو 1.5 کاله، 15 کاله، 40 کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامی چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده، دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه، ټول جلسې چې زمونږ دایریږي، خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه 3 کالو کې متقاعدینو ته چانه دي ورکړي. ځکه چې دا فغان باس مونږ چې مونږ ته ما ماش نه درا کړ سوای، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دي مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، ای ډبلیو پی ته ورغلي هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زمونږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري، نو چې هغه کور ته راننه جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته ماش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې، او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تروسه منفي جواب نه درکړي. مونږ هم دا وایي چې دا ستاسو حق ده، مونږ یې درکو درته، دا ستاسو حق ده مونږ یې درکو، ولې په دې 2 کالو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه درسپارل شوی؟
څنګه سره د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکار کېږي، په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي؟ مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولای شي، نه بل ښکار کولای شي، ځان به په څه شي مصروف کړل تا سبا یو ده. ډیر مصروفیتونه زمونږ د دې چې کراچۍ غانې مخ کې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو، یا به کلی خرڅو، او یا به پکې مړی خرڅو. نو حتی د شاروالۍ کارګرانو کې موږ څنګه نیسو؟ ته سپینګیره نور بل شی خو زمونږ لاس نه کیږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي، هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه تر تازه کی، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید موږ پر رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو. ځکه چې سلویخ کاری انسان تجربه کاری ولري، هغه سره ډیر موضوعګان دي. اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا وسم را سره دا وطن موږ نه خوشی کړم، دلته ورته پراتی کپوري کپهار حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام او اصحاب باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اصحاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کول موږ ذات نه پیګو. ځکه چې و یو یو سو کیږي، دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زه ته ماته تقاوت پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د 2 کالو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلې سو، نه مغزه په ځای دی. حتی موږ د سیروانی تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلطه، او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ځای پوي، نو هغه کله کولای شي چې یو جامع رهبری کې، هغه کله کولای شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولای شي چې پر رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ د داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې، د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي، او کورنۍ به هم رواني کیږي. ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر سره کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، او د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرز دي، وینې غړ په مرز دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګره وانه وسیږي. نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو، چاته به ورځي یو لابراتوار ته چې ورشو؟ دا اول زه خپله زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي. زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000 3000 روپۍ باندې خالي لابراتوار پیسې کیږي. مونږ د دوی پیسې هم نه لرو، زمونږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درته زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی دا چې بېدوی له لاسه مونږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره مونږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نه شي کولی، نه غریبي کولی شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم مونږ نه لرو چې مونږ په کراچۍ باندې واچو مونږ خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا مونږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لس چې پاتې ولې دا مونږ سره منو کنه. اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، مونږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو. د وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، مونږ خو یاغیان باغیان نه یو، مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ رعایت یو، هر امر چې کوي مونږ یې منو. ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید مونږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو مونږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي، ماته دی وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو کنه. خو دا خبره هم نشته ده کنه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بلخواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې، زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت دا ده چې تاسو مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري، نو بیا مشکل په چیز کې ده چې توزیع نه شروع کیږي. ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پیګم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمونږ سره. ولې دې کې بیا جهانی ټولنه ځان خاموش کړی ده، جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته بلته، ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا د مونږ دولت ده، مونږ رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط را ته راکړي، نیمې دې را ته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یو سره منو. دی کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي، مونږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپل تلم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران اسئ او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغ نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي. ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټول پانتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د ترم ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده؟ دې نه باید استفاده موسي، خوا ته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې موږ نه کوو چې موږ وایو چې موږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر موږ نه کوو. موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو، دوی زموږ مشران دي، موږ دوی ته احترام لرو. د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زموږ چیرته چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زموږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې موږ ته راکړي شي، نور موږ نه هیڅ ډول مشکل نه لرو. او دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خوا ته موږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو. موږ د دوی شفقت ته منتظر یو او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په ځینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي؟ دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه. په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان یې صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راد شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه ور د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان 3 کاله مکتب وي او 3 کاله وظیفه اجرا کړي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خدای مو غټي کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته 50% پنځه قوطۍ سګریټ او 5 بوتل اوبه او 3 بوتل نشابې یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د 200 روپۍ کې یا د دې ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده ته ما چې ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده. کتا چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم، ګدۍ تم خلک مخسوي دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، الته دي خپلوانو نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرڅي، بیا شوم بی کوي، هغه خرڅي د فامیلیا ش په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیر زکو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار وي دا خو ډیره سخت خبر ده. په خار کې اوسېږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبر ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې، بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوي په خارج کې، هغه ورته 100 روپۍ دا ولي هغه به وي، ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، دغه جنجال هم په غاړه ده. او بلته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش په وخت به مې زوی ته کوژده وکړم، او کچېرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورو ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تاته به قرض پیسې درکړم. دکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورو دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي د باندې توهین او تاخیر ده، چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو غوړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې مونږ یې تیرو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سي ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي؟ دته قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې. کنه احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواری هم قطر ده، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده. خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به څه پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لاره هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپېته اته شپېته هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور څه غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن دی اته شپېته اوه شپېته کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم د دته. مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به ضعیفې، غوږونه به کاڼۍ. نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خوا دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوا ول زخ په دې نظامو کې مولي. دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم. دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ولې تخصیص نشتره، کله به یو شوی لکه ولې توضیح کړه. زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي. خو بالاخره هلته دونه وه چې وره خیر به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو؟ ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده. ولې برعکس ده، او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد به اندازه لري. ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لري، نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږه، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږه. نور به نو څه ووایو نو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري، ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
پکتیا تا دیوالا ملا چھ خون باب کڑی دیر زیاد بشو شم خوشالا پنن سبا کے تیر شل آخر دے چلور کالا لیدو تدی یمت گئے سڑ گیا کلی والا لیدو تدی یمت گئے سڑ گیا کلی والا رنگا گیا گبر کلی کو لالا راز چیزو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا چھ خون با